درنو اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا مو زه اسمت څاروان په دې خبرونه کې هر کله کوم د ازادي رادیو د خبرونه هم په خبرونو پیلو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیل زادوی ولسمشر ته د ډونالد ترامپ لپاره تاکس را د فرصت شته چې په افغانستان کې د دوه تړون ټول عناصر په بشپړ ډول عملی شي. خلیل زاد دا څرګندونه د پنځشنبې په ورځ په خپل ایکس پانه کې لیکلی. د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشر په لومړۍ دوره کې لاسلیک شو. د طالبانو سره تر اتلس میاشتو خبرو وروسته خلیل زاد د امریکا په استازي توپ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر ملا عبدالغنی برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا عبدالغنی برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دی. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف په افغانستان کې له بیلابیلو سکتورونو سره د اروپای ټولنې د بشري او پرختیايي مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو اقتصاد وزارت پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې شاغلی حنیف دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې لاستازي ویرونیکا پاسکوویچ پوهار سره په کتنه کې وکړه. د خبر پانی په یو برخه کې راغلی میرمن باسکوویچ په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د بشري او پرمختیايي پروژو د ملاتړ لپاره د اروپای ټولنې د 100 میلیون ډالر مرستې د تخصیص ژمنه وکړه، خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه وویل د دوی پوځیانو د غزې ترانګي په شمال کې د حماس ډلې پر خلاف عملیات پراخ کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی پوځیانو په بیت لاهیا کې د تروریستي بنسټونو خلاف عملیات پیل کړی دي. د دغو ځواکونو په وینا دوی به د جبالیا په مربوطاتو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړي او د چهارشنبه هلته شاوخوا 50 ترهګر ختم کړي دي. او د جرمني څارنوالان وایي یو امریکایي وګړی چین ته د معلوماتو د ټولولو د اعدام مخنیول شوی دی. د امریکایي وګړی چې مارټن دی بلل شوی په جرمني کې ډیرو ویل کیږي د امریکا د پوځي ځواکونو په خوانی غړی وو. جرمني څارنوالان وایي شک کیږي چې دغه کس یو بهرني استخباراتي بنسټ ته د استخباراتي فعالیتونو لپاره لیوالتیا ښوولې وه.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. خبرهایی که از ایران میرسه نشان میده که زندگی برای بسیاری از مهاجران افغان در اونجا سخت‌تر شده. مثلا اخیراً خبر آمد که افغان‌ها دیگه در 16 ولایت یا استان مثل اردبیل اجازه اقامت و کار ندارن. از بازداشت چند صد مهاجر هم خبر میرسه و قبلا مقام‌های ایران گفته بودند که در 6 ماه قرار است 2 میلیون مهاجر غیر قانونی را به افغانستان برگردانند. این در حال است که در افغانستان زیر سلطه طالبان میلیون ها نفر طبق گفته ملل متحد در آستانه گرسنگی هستند. حال چرا این موضوع مهمه و چه عواقب داره؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ می‌زنیم با هانا کاویانی، همکار ما از بخش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی که قبلا در ولایت غور هم فعالیت کرده. خب هانا جان، دلایل ممنوعیت اقامت دائم و اشتغال مهاجران افغان در برخی از استان‌ها یا ولایت‌ها در ایران از جمله در اردبیل چیست؟
راستش این اتفاق تازه‌ای نیست. ما در طول سال‌ها دهه ها این داستان رو به تناوب میبینیم، بعضی موقع ها سنگین تر، بعضی موقع ها کمتر. دلایل متنوعی هم مطرح میشه، از جمله مثلا شکل جمعیت شهری، اینکه بالانس و توازن به هم نخوره، از جمله مسائل امنیتی. مثلا ما در حدود یکی دو سال گذشته که حملاتی رو در شیراز داشتیم، در شاهچراغ، بلا فاصله سکونت شهروندانی که اتباع بیگانه خونده میشن، که بیشتر در ایران این اصطلاح برای شهروندان افغانستان استفاده میشه، ممنوع میشه به خاطر یک مشکل امنیتی یا یک اتفاق امنیتی. واقعا هر دفعه به شکل مختلف، به دلیل مختلف. اما خب این روزها همونطور که اشاره کردید، مشکلات و چالش‌های زندگی مهاجران افغانستان در ایران بسیار سنگین‌تر و بیشتر شده و تبدیل به یک بحث اجتماعی قوی‌تر هم شده در سطح اجتماع، حالا چه در کوچه و خیابان، چه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها خیلی سنگین‌تر و قوی‌تر داره درباره‌اش بحث میشه و مطرح میشه و میگم دلایل خیلی متنوعی رو میشه براش برشمرد.
مثلا مشکل اقتصادی، امنیتی یا سیاسی یا تلفیق از این.
دقیقاً، یعنی بعضی اوقات ما نمیدونیم که این تصمیم واقعا تصمیم یک شورای محلی است در یک شهری، یک استانداریه، یا یک تصمیمی است که از مرکز، از تهران به عنوان یک دولت گرفته شده. خیلی اشکال مختلفی داره وقتی که نگاه میکنیم به این گونه تصمیم گیری ها در ایران. مثلا بنرهایی رو در یک منطقه، در یک خیابانی میزنن، اما مشخص نیست که این بنر رو کی زده اینجا که ممنوعیتی برای اتباع افغانستانی مثلا بخواد اعمال بکنه، و بعد صحبت درباره این میشه، هر کی مسئولیت رو به گردن دیگری میندازه و اشکال مختلفی پیدا میکنه.
ظاهراً به نظر میرسه که یک نوع ابهام و ایهام در مورد اعداد و ارقام وجود داره، که مثلا چی تعداد مشخص مهاجرین افغان در ایران زندگی میکنن، با چی تعداد مثلا اخراج میشن، با چی تعداد مثلا دوباره به ایران میرن. البته اگر ارقام و اعداد داده میشه از طرف مقامات، اما فکر میکنم که در این مورد هم میشه بیشتر دری مثلا صحبت بکنیم که آیا در داخل ایران یعنی یک سیستم ثبت و راجستر سیستماتیک وجود داره یا نداره. این بس جالب است. جناب واقف، شما چی اطلاعی دارین این روزها از حال روز مهاجران افغان در ایران؟
خدمت شما عرض کنم که متاسفانه شرایطی که فعلا در افغانستان وجود آمد ناشی از جنگی بود که در طی 20 سال ما بین نظام جمهوریت و گروه حاکم در افغانستان طالبان هستند، سبب شد که گزینه مهاجرت یکی از امیدهای مردم افغانستان باشه و روزانه صدها و هزارها مردم افغانستان به دنبال مهاجرت و پناهندگی باشند. اما ببینید شما، در طی 20 سالی که نظام جمهوریت در افغانستان حاکم بود، مردم به حقوق شهروندی دست پیدا کردن، مردم به آزادی‌های مدنی دست پیدا کردن، دروازه‌های مکتب باز شد، مردم به دانشگاه رفتن، نسل جوان و روشنفکر افغانستان دوست داشتن که به جامعه بین‌المللی وارد تعامل باشن، در تمام عرصه‌ها یک زندگی جامع شمول در افغانستان هم شکل بگیره و مردم افغانستان با سایر کشورها ارتباطات اصلی و نیک داشته باشن. وقتی به نظام جمهوریت یک بارگی سقوط کرد، اما ترسی که مجموعه مردم، خصوص کسایی که در این اصلاح تلاش میکردن که ارزش‌های آزادی مدنی و دموکراسی در افغانستان شکل بگیرد، وقتی که طالب آمد، این ترس سبب شد که بسیاری از مردم متاسفانه وطن را ترک بکنند، که بسیاری از مردم رفتن به ایران. اما متاسفانه بعد از دو سال یا سه سال میبینیم که امروز وضعیت مهاجرین در ایران شرایط خوبی نداره، با وجودی که ما باور دارم مردم افغانستان وقتی کشور خود ترک کردن در افغانستان، در ایران رفتن یا سایر کشورها، به یک زندگی ایدئال آرزو ندارن، دوست دارن همون جدیتن شرایط رو به صورت نسبی ادامه پیدا بکنه تا اینکه خدا خواسته باشه شرایط وطن خوب شه و برگردن.
و تازگی هم کارزار را افتاده بود و برخی از مهاجران از افغانستان در ایران از ملل متحد خواستن که اگر اونها را به کشورهای دیگر منتقل بکنن. اما دیده شوه که چی خواهد شد بر این که امیل از یک صحبت میکنیم ملل متحد با موج از مهاجرت ها در بیرون از منطقه مثلا در اوکراین، نمیدونم در شرق میانه، در لبنان، در غزه و اینها هم درگیر هست. دیده شوه که به این موضوع چطور رسیدگی خواهد شد. خب هانا جان، بعدن با جناب واقف در مورد مربوط به این بحث صحبت میکنیم، اما شما در جریان هستین که چند پیش گزارش شد که ده‌ها مهاجر افغان در مرز سراوان کشته و زخمی شدن. گفتن که گزارش هایی که رسید حاکی از این بود که انفجار ماین صورت گرفته و همچنان مرزبانان ایرانی تیراندازی کردن و این افراد قصد عبور از مرز بین پاکستان و ایران را داشتن و توانی رویداد واکنش های گسترده را هم به همراه داشت، مخصوصا در فضای مجازی. خب طالبان گفتن که تحقیق میکنن، هنوز اما نتیجه تحقیقشان اعلام نشده و ابهامات در این مورد موجود است هنوز. خب چه پیامدهایی داشتین رویداد در ایران اگر با مخاطبان ما بگویی بشتر؟
راستش شکل و شمایل اون روز حتما شما در رادیو آزادی، ما در رادیو فردا دنبال میکردیم و روزهای بعد از اون شکل و شمایل گزارش شدن آنچه که اتفاق افتاد روشن نبود، خیلی ابعادش مشخص نبود که چه اتفاقی افتاده و مقام‌های دو طرف هم آنچنان روشن درباره ابعاد این اتفاق صحبت نکردند. اما به هر حال اتفاق گزارش شد و واکنش‌های بسیار زیادی هم داشت و در طرف ایران میشه گفت که واکنش ها چند دسته بود. به تبع ما در ایران با گروه کثیری از مردم مواجه هستیم که منتقد حکومت خودشون هستند، منتقد تیراندازی نیروهای نظامی به سمت مردم غیر مسلح در داخل ایران هستند و همه این ابعاد. اما اون چیزی که ما در واکنش ها می دیدیم الزاماً به موازات یا همسو با این رویکرد نبود. در مواردی بسیاری از نظراتی که مثلا در فضای مجازی می دیدیم برخی حتی مزاح می کردن دربارش یا مسخره می کردن و می گفتن که چطور ممکنه که شما براتون سپاهی در زمانی که مردم خود رو به گلوله می بنده دشمنه، وقتی که مردم همسایه رو به گلوله میبنده قهرمان شما میشه. اگر که قهرمان همیشه باید قهرمان باشه، اگه دشمن همیشه باید دشمن باشه. چون خیلی متناقض بود روی کردی که ابراز شد به اتفاقی که افتاده. حالا کاری به ابعادش نداریم، داریم الان درباره واکنش به اون گزارش اولیه صحبت میکنیم. اما در این حال میتونم این رو هم بگم که بسیاری هم بودند که ابراز تأسف کردند. من در مثلا شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام که بسیار ایرانی ها از اون استفاده میکنن بسیار میدیدم، پست های زیادی رو میدیدم که ابراز همدردی میکردند، ابراز نفرت میکردند از اتفاقی که افتاده و میتونم بگم که واقعا متنوع بود شکل واکنشی که به یک همچین رخدادی نشون داده شد. اما این رو باید اشاره کنم که این اتفاق در زمانی افتاد و در زمانی ما داریم دربارش همچنان صحبت میکنیم که ایرانی ها بسیار درگیر یک وضعیت داخلی و منطقه‌ای خودشون هستن. پس ذهن هر ایرانی امروز این هست که اسرائیل کی قراره جواب حمله موشکی ایران به اسرائیل رو بده، آیا جنگی خواهد شد، آینده چگونه خواهد بود، فردای من چگونه خواهد بود. برای همین این افکار عمومی بسیار درگیر یک موضوع بسیار بزرگتری است و به نوعی شاید از اون رخداد سراوان عبور کرده باشه.
و همینجا اگر بپرسیم یا از شما یا از جناب واقف، خب یک کم اگر پس منظر این موضوع رو بگوییم که چند پیش ایران حمله کرد به سمت اسرائیل با موشک‌های بالستیک و حالا همونطور که آنا جان شما گفتین احتمال داره که اسرائیل تلافی بکنه اون حمله رو به ایران حمله بکنه، ای که کی هنوز معلوم نیست، زمان مشخص نیست. اگر چون حمله صورت بگیره جناب واقف، با توجه به امو اطلاعاتی که شما از وضعیت دارین و از مردم دارین، چی تأثیر خواهد گذاشت بر جامعه مهاجران افغان در ایران؟
بدون شک اون رقم شما میدانین روابط میان مردم افغانستان و مردم ایران بسیار روابط تاریخی و دیرینه است و پیوندهای بسیار محکم فرهنگی و تاریخی وجود دارد. اما رقمی شما میدانید بخش کلانی از مردم افغانستان وقتی به ایران مهاجرت میکنند یا در گذشته بودن، من احساس میکنم که یک بخش عمده مردم افغانستان از طریق کار با ایران حمایت میکنند. اما وقتی این عمده اتفاق افتاد که بدون شک یک ضربه محکم اقتصادی در کل کشورهای منطقه بخصوص ایران و افغانستان و مردم افغانستان که با واسطه به کار و حضور در ایران هستند، بدون شک میتونه تفاوت بسیار منفی سر زندگی مردم، سر کاری باید مردم، سر روابط مردم ایجاد بکنه. در شرایطی که مردم افغانستان در کشور خودشون شاید یک کار خوب نیستن یا یک زمینه های کار خوب برشان مساعد نیست و نهادهای بین المللی هم دارند توجه نمی کنند، ایران یکانه کشوری بود که در طی دو سه سال گذشته بسیار از شهروندان افغانستان در اونجا من برداشت میکنم که فقط به هدف تامین معیشت زندگی فامیل خانواده خود به ایران مهاجرت کردن و در اونجا صاحب یک کار بودن و فامیل و خانواده خود در افغانستان حمایت میکردن. اگر این جنگ اتفاق افتاد که بدون شک تبعات منفیش شامل تمام مردم در منطقه و بخصوص قیمت کلانش مردم افغانستان و ایران میکرد.
تشکر از این. خب هانا جان، پیشتر در مورد راجستر و ثبت نام و اینها اعداد و آمار و ارقام صحبت کردیم، آیا در داخل ایران واقعا طوری یک چیز سیستماتیک وجود داره که مثلا مهاجران افغان واقعا ثبت نام شوند، راجستر شوند و یک ارقام یا اعداد مشخص در مورد تعدادشان وجود داره نداره؟
اون چیزی که دست کم من به عنوان یک روزنامه نگار از بیرون از ایران نگاه میکنم درباره اظهار نظرهایی که پیرامون این موضوع میشه مقامات مختلف وقتی صحبت میکنن، واقعا به نظر میاد که یک شیوه سیستماتیک دقیقی برای این مسئله وجود نداره. میتونه چند دلیل داشته باشه، یکی این که اراده‌ای وجود نداره برای این کار و دیگری این که موج مهاجرت شهروندان افغانستان به سمت ایران مثلا حالا در 3 سال اخیر دوباره آنچنان شدت گرفته که حکومت توانایی این کار رو نداشته، یا مشکل دیگری هست پیرامون این مسئله که ما اطلاع نداریم. اون چیزی که مشخصه اینه که هر کسی یک چیز میگه، اعدادی که از 3 میلیون، 4 میلیون، 8 میلیون، 10 میلیون، هر کسی در مقام خودش، مقام پیشین، جامعه شناس، روزنامه نگار، هر کسی میاد و یک عدد و رقمی رو مطرح میکنه و اتفاقا همین روشن نبودن و ابهامی که پیرامون این اعداد وجود داره خودش یکی از مشکلات عمده بحث پیرامون این موضوعه، به دلیل اینکه به راحتی کسی میاد در فضای مجازی یک پستی رو منتشر میکنه مثلا که 10 میلیون افغان همکنون در ایران زندگی میکنن، همین تبدیل میشه دست به دست توسط هزاران نفر دیگه به اشتراک گذاشته میشه و این شاید ترس، واهمه‌ای که ایجاد میشه در فضای اجتماعی، چون به هر حال موضوعات هم که فقط در فضای آنلاین نمیمونه، مردم میبینن این وارد خونه ها میشه، وارد بحث ها میشه، وارد رسانه ها میشه و این ابهامی که پیرامون اعداد وجود داره خودش یکی از دلایل به نظرم دامن زده شدن به اون چیزیست که امروز پدیده‌ای که ما به عنوان افغان ستیزی زیر ذره بین قرار میدیم و دربارش صحبت میکنیم و مشخص نیست. بسیاری هستند از مثلا فعالان اجتماعی، مدنی، جامعه شناسان، روزنامه نگاران که واقعا تاکید میکنم به این موضوع که راه اولیه و راه حل اولیه برای رسیدگی به این موضوع این هست که بیایم یک سیستم دقیقی داشته باشیم، از اینکه ثبت بکنیم این مهاجرانی که وارد کشور میشن رو ثبت بکنیم، بعد از اونجا شروع بکنیم تمیز و تشخیص، اینکه حالا چه کسی صلاحیت حضور در کشور رو داره، اگر که جرمی مرتکب شده از کشور باید خارج بشه، در این کشور نمونه، یا هر کاری که میخوایم بکنیم. اما قدم اول اینه که اول ببینیم ما با چه وضعیتی روبرو هستیم، درباره چند میلیون مهاجر افغان داریم در ایران صحبت میکنیم.
و طبعا این موضوع که پیچیده هم هست، مهاجران افغان در ایران به چند دسته هم تقسیم میشن، که مهاجران که قانونی گفته میشن و غیر قانونی، اونایی که اسناد دارن، اونایی که اسناد ندارن.
دقیقاً، کسانی که به هر حال کسانی هستند که کارت‌های اقامتی دارن، کسانی هستند که اصلاً کارت اقامتی ندارن، هیچ جایی ثبت نشدن، از اونها به عنوان مثلا مهاجران غیر قانونی یاد میشه، کسانی هستند که متولد ایران هستند، فرزندان پدران یا مادران افغانستانی هستند که به ایران اومدن، یا هر دو والدین در افغانستان متولد شدن، یا یکی از اونها در افغانستان متولد شده و حالا بچه‌های اونها در ایران متولد شدن. چون به هر حال ما درباره یکی دو نسل داریم صحبت می‌کنیم اینجا، این چیزی نیست که فقط از این دوره تازه طالبان اتفاق افتاده باشه. برای همین اشکال مختلف هم داره و البته که وقتی که راجع به این شکل‌های مختلف حضور در ایران صحبت می‌کنیم، هر کدومش هم چالش‌های بیشماری داره. اینکه کسی متولد ایران بوده باشه یا اقامت قانونی در ایران داشته باشه، باز به این معنی نیست که این شهروند افغانستان از همه حقوق یک شهروند عادی در ایران بهره‌مند باشه. ساده‌ترین چیزی که ما بسیار درباره‌اش می‌شنویم، درباره داشتن حساب بانکی، داشتن سیم کارت برای تلفن، اینها موضوعاتی است که شهروندان افغانستان در داخل ایران باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن و چیزی است که شاید برای من و شما که در یک دنیای آزاد زندگی می‌کنیم بسیار پدیده‌های پیش پا افتاده و عادی باشه، اما افغانستانی‌ها در ایران با این چالش‌ها مواجه هستن.
که بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم که مثلا جامعه مدنی ایران چی نگاه داره نسبت به مهاجران افغان و این وضعیت. خب از ارقام و آمار یادآوری کردیم. جناب واقف، مقامات طالبان میگن که روزانه هزاران مهاجر افغان از ایران بازگردانده میشن. با توجه به وضعیت در داخل افغانستان، پیشتر هم گفتیم که ملل متحد مثلا میگه که میلیون ها نفر چند قدم فاصله دارن از گرسنگی در داخل افغانستان، به نظر شما طالبان آیا توان رسیدگی به این حجم بالای از بازگشت کننده ها را داره؟
متاسفانه خدمت شما عرض کنم و جناب استاد که شرایط فعلی افغانستان واقعا شرایط سخت و ناگوار است. مجموع کسایی که بن آمدن فیصدی بالایش اهداف مهاجرت همین بوده که بتونن مردم افغانستان و فامیلای خود در داخل افغانستان حمایت بکنن، اما وقتی از این طرف کشورهای همسایه با بیمیری تمام همراه مردم افغانستان برخورد میکنند و حتی اخراج به اثر فشار و گپا سبب میشه که مردم افغانستان برگردن، ما برداشت رو میست که در شرایط فعلی طالبان هیچ استراتژی و برنامه برای پاسخگویی و شرایط فعلی افغانستان که شرایط ناگوار است ندارن. از یک طرف بحث دیگه، طالبان به جای اینکه بیان به مشکلات و نابسامانی ها و فقر و تنگدستی مردم بپردازن، بیشتر بحث‌های سیاسی درونگرویی خود و بحث‌های سیاسی رابط تاکتیکی که با سایر کشورها دارن دنبال از اینا هستن تا اینا رو تقویت بکنن. امین روز ما برداشت میگه که بالاتر از 70% از مردم افغانستان اما رقمی که آمارانشان متبا شما یاد کردیم و سازمان های بین المللی گزارشانشان متبا زیر 70% مردم زیر خط فقر هستن. اینا شرایط بسیار ناگوار است. اگر جامعه بین المللی با یک ایس دلسوزی نسبت به مردم افغانستان گذشته از اینکه کی در افغانستان حاکم است و فکر مردم افغانستان نشوند و برنامه های خوبتر را نگیرند، ما برداشت داشتیم یک تبعات منفی ازی در دراز مدت بخصوص در آینده ها بیشتر برای مردم شکننده فرد.
تشکر. خب آنا جان، یک موضوع مهم دیگه که پیش کشیده میشه ایست که خب با وجود که یک بخش شاید قابل ملاحظه از مهاجران افغان، مخصوصا اونایی که به صورت غیر قانونی زندگی میکنن، اینها بیشتر در شغل‌های شاق و سخت مثل کارهای ساختمانی و اینها مشغول به کار هستند. حال اگر ایران بخواهد که واقعا ظرف 6 ماه 2 میلیون افغان را از ایران اخراج بکنه، این خلای قوای کار چگونه جبران خواهد شد؟ آیا با ناظران، با مثلا تحلیلگران در ایمار شما صحبت کردین؟
صحبتی که مطرح میشه مثلا در خود رسانه‌های داخل ایران که مطرح میشه، اتفاقا برعکس این ماجرا رو به عنوان منطقی که پیرامون این اخراج دارن مطرح میکنن ازش حرف میزنن، اینکه این فضا باز میشه برای کارگران ایرانی، ایجاد شغل میشه، اینها آمدند کار ما رو گرفتند و فضای کاری ما رو محدود کردند و حالا به ایرانی ها مثلا شغل نمیرسه، که البته برعکس اون هم مطرح میشه که در تمام طول این سالها نیروی کار ارزانی بوده که از افغانستان آمده و این کارها رو پیش برده. اما واقعا این که همون چیزی که اتفاقا دوستمون درباره طالبان گفتن که هیچ استراتژی برای مواجهه با وضعیت موجود ندارن، در ایران هم واقعا اگر بخوایم فکر بکنیم وضعیت مشابهی است. تصمیماتی که گرفته میشه، صحبتهایی که مطرح میشه، حتی اخراجهای بسیار گستردهی که الان در حال حاضر ما گزارشاش رو دریافت میکنیم که در حال انجام شدن هست، اما اینکه واقعا چه برنامهی برای بعد از اون وجود داره مشخص نیست. خصوصا درباره ایرانی داریم صحبت میکنیم که خودش با چالش‌های اقتصادی بسیار جدی از تورم، گرانی، کشور تحت تحریم روبروست. برای همین واقعا نمیتونم بگم که آیا اینها فکر کردند که با این کار خلایی ایجاد میکنند یا خلایی رو پر میکنند، برای اینکه به نظر نمیاد که طرح و برنامه دقیقی در این زمینه وجود داشته باشه.
پس وقت وضعیت در ایران این گونه هست و شما پیشتر گفتین که حاکمان جدید در افغانستان هم توانایی رسیدگی و این معضل را ندارن، خب با توجه به این وضعیت مهاجرانی که باز میگردن به افغانستان با چی سرنوشت روبرو خواهند شد جناب واقف؟
به هم شکل سرنوشت بیکاری، سرنوشت ناامیدی، سرنوشت جذب شدن به گروه های افراطی که متاسفانه هنوز در افغانستان بستر این فرصت وجود داره. وقتی شما ببینید در یک جامعه که 50% از مردم به کار دسترسی نداشته باشند و بخصوص بخش کلانی از مردمی که بعد از سقوط نظام جمهوریت از افغانستان برآمدند، وظیفه های خود را ترک کردند، امروز که برمیگردند هیچ آپشن دیگه ای که اینا را دقل به یک زندگی مسالمت آمیزی در کنار خانوادهشان برگردانه است متاسفانه وجود ندارد. از طرف دیگر حضور سازمان های بین المللی و نهادهای کمک کننده هم در افغانستان نسبت به گذشته اگر مقایسه شود با مراتب کمتر است. اینا همش دلایل است که متاسفانه جز رنجش مردم افغانستان میبینند و بخصوص با زمستانی هم که فعلا فرا رسیده میتونه این مشکلات
خب چون در دقایق پایانی این برنامه هم هستیم، آنا جان شاید بتوان گفت که هیچ چیز سیاه‌سفید نیست و همیشه به سلام و نوایی خاکستری قابل دید و مشاهده هست. خب بیاین یک کم در مورد نوع نگاه جامعه مدنی ایران نسبت به حضور مهاجران و نگرش اونها صحبت بکنیم. تا جایی که میدانیم شهروندان افغانستان هم در کنار جامعه مدنی ایران فعالیت میکنند، یک کمی در این مورد کوتاه ما بگویید.
ببینید جامعه مدنی ایران رو اگر که بخوایم درباره گروهی صحبت بکنیم که افرادی هستند که به هر حال دغدغه حقوق بشر دارند و این حقوق بشر رو محدود به مرزهای ایران نمی‌بینند و فراتر از اون نگاه می‌کنند. کسانی هستند که بسیار بلند و رسا درباره حقوق مهاجران افغانستان هم صحبت می‌کنند، از اون جمله روزنامه‌نگارانی هستند، هنرمندانی هستند، نویسندگانی، جامعه شناسانی هستند که معتقدند که آنچه که اتفاق می‌افته در ایران در مورد شهروندان مهاجران افغانستان صحیح نیست. تلاش‌هایی هم در این زمینه می‌کنند، از جمله همین در همین هفته‌هایی که انقدر صحبت از مهاجر ستیزی، که البته این رو باید در پرانتز تاکید بکنم که مهاجر ستیزی پدیده نیست که امروز مختص ایران باشه، ما در همین کشورهای اروپایی امروز بسیار مهاجر ستیزی رو پدیده تعیین کننده‌ای در انتخابات‌های مختلف داریم می‌بینیم. قراردادهایی که کشورهای اروپایی با کشورهای دیگر مثل تونس یا آلبانی می‌بندند برای اینکه جلوی مهاجران رو بگیرند، یا در خود ایالات متحده آمریکا می‌بینیم این پدیده‌ای که مقابله با تقابل با مهاجران رو شاهدش هستیم. در ایران در همین هفته‌هایی که بحث مهاجر ستیزی بسیار داغ و پر سر و صدا بوده، در عین حال ما شاهد مثلا برگزاری یک رویدادی بودیم در قلب تهران در خانه هنرمندان با عنوان، اگر اشتباه نکنم، قصه های دیگران، که فعالان مدنی ایرانی و افغانستانی در کنار یکدیگر در یک رویداد هنری فرهنگی اجتماعی شرکت میکنن و درباره این رابطه و هم قصه بودن صحبت میکنن. برای همین برای من مهمه که تاکید بکنم همه فضا این فضای سیاه و سفید نیست و خاکستری های بسیار زیادی در این میان هست که افرادی هستند که در این زمینه تلاش میکنند، واقف هستند به اینکه به هر حال چالش های مهمی وجود داره وقتی که یک کشوری با حضور چند میلیونی مهاجران در خاک خودش مواجه هست و حکومتی که اراده ای نداره برای رسیدگی به این مسئله به صورت دقیق و سیستماتیک. اما این افراد همچنان تلاش میکنند به دلیل اینکه معتقدند که مهاجران افغانستان و مهاجران از هر کشور دیگه‌ای، همونطور که مهاجران ایرانی در کشورهای مختلف دنیا، حقوقی دارند که باید به رسمیت شناخته بشه و بهش احترام گذاشته بشه.
کاش میشد این بحث را ادامه میدادیم، اما اینجا وقت ما به پایانش رسید. بسیار تشکر هانا کاویانی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
ده آزادی ملمه.
آزادی میل مخبرونه اوریدونکو زما فرشته صحاک سلامونه ومنی. زمون په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د سینما او تلویزیون وتلې چیرې شګوفه بارکزی میلمنه ده چې تاسو ټول به یې د ګل چهرې په نوم پیژنئ. شګوفه جان خبرونه ته ښه راغلی. په سر کې کراته ووایې شګوفه څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او چیرته یې مکتب شروع کړی؟
قربان، سلام علیکم فرشته جان، تاسو او تاسو د راډیو تور اوریدون کته دې سلام یا او د نړۍ په هر ځای کې چې جوړ او آرام او صحتافت جمع پته نو لري. زه غواړم چې دلمن ولایت څخه ده ابتدایي درسونه مې چې په کابل کې مې د عبدالمجید مصطفی غزنوي په مکتب څخه فارغه شوم. دولسمې هلته خلاص کړې، بیا تقریبا څلور کاله اقتصاد پوهنځي څخه د یو شخصي پوهنتون څخه فارغه شوم. د رسلاغه نو بیا په دولتي ادارو کې ما کار کوي، دغه تر څنګه خپل هنري مطلب می هم مختوري سمات په اعلانات کې می کار کوي، او دغه نو ورسته چې اولین کار می کوچري سیګالو پس یې هک می فعالیت شروع کړ.
دا چې د هنر او تمثيل مسلک مو څنګه انتخاب ک، څنګه مو د هنر ته مخه کړله، په دې اړه کل راته لاندو وایي، آیا مسلکی دی برخه تر اغلی کله شوق نه؟
د هنر سینما په اړه ما د څه کوم ویلې ځکه چې نه دې کړی چې زه وایم کوم ویلې ځکه نه کړی چې کوم مدرک لرم نه. ما یوازې چې ناڅه په ځینې پروګرامونو کې ځینې هنرمندان چې سره راټولېدل د پوهنتون کابل تیاتر کې، د دې چې راټولېدل یا هم اطلاعات فرهنګ کې ځینې پروګرامونه درلوده، هلته مې ګډون کوي. نو دا هغه څخه کوم شي چې ماته ډېر انګیزه راکړي د مور مسلک نیو چې مور می کار کوي ماته ډېر خوند راکړي چې مازه ته وخت چې د کالج زم پس نه ما بس کې فعالیت نه ولرم دیم دا چې ډېر مشوق درلوده افغاني سیریالونه نور کسان هم چې تولیدول ډېر ښه محتوا یې درلوده او وخت چې زه پاکستانی سیریالونه مې کتل هندي سیریالونه مې کتل په دې چې فکر کوم په دې هواسم چې کله به افغانستان باندې کول شي چې وشاشه سوژې د سیریال د لپاره انتخاب کړي داستانونه د سیریال د لپاره انتخاب کړي او شلې دن کې ولري چې د ګلچېری سیریال د غنو وروسته نور سیریالونه دغه چې تولید شول ډېرې کسانو تعقیب کړلې وې کتل او اسنی پاور منل ته چې افغانان مو ته چې په هواد کې د هواد ته بهر دي شم مثبت نظریات ورکړه او ډېر خلکو خوښ کړه یعنی دا ټول ته د سینماګرانو ته او هغه کسان چې کارګردانان دي هغه کسان چې غواړي د سریالونو تولید کې یو لوی انګیزه ده چې خپل افغانان راضي تشویقي او هر یو چې خپل پوتن کوشش کوي چې شاشه سوژې شه داستانونه او شه سریالونه جوړ کړي
شګوفه جان څنګه چې تا په خپل خبرو کې ویلې چې تاسو مور هم په دې مسلک کې ولا یعنی کورنۍ کې یو کس وو تاسو ته ایدیال یو څوک چې تاسو هغه ته پلیدو سره تاسو دې مسلک ته په شوق سره راغلی نو آیا د مور تر څنګ د کورنۍ نور غړو هم په دې مسلک کې تشویق کړي او راتک سره د تا هغه هم خوشاله یا خوخول او یا لکه ډيري نور هنرمندانو او ممثلینو ته هم په دې لار کې سخت ولیدلې
هغه دا سخت ټیم کله زموږ ته نه مشوي او سخت ورځې پاتې لري مور پر دې چې هغه سخت ورځې د کوم د خاصه پښتنو کوم کې یو دا مشکل دی چې یو څه ولایت یو کار وکي یا هم ته نه یادو مې ته داسې د افغانان ټولنه دغه څه چې مثلا شته د کور د باندې کار وکي یا په خصوص په ثانوي کې فعالیتونه ولري یا په سینما فعالیتونه ولري نظریات د هر څه د فرق کې نو سخت یوریزي سخت حالات کوم مشکلات نه چې ما مور سي کړه واکيان اول به پلان مې نه مې نه تر تکا و دا غي تر څنګه پلان غني مې مور غني مې ډېرې پرې مثلا پرې څنګه ورځې پرې څنګه ولې چې ولې مثلا په دې برخه کې فعالیت نه لري ولې ما مور شوق ورسره درلود دې هنر سره دې برخه سره نو دا غي تر څنګه کل چې ما په دې لار قدم شې شوی دا مسلک می مختوی وای او نه سینما کې مثالتون شو کړل پلار می هم یو څه مشکل ما سره درلود چې یعنی مور خو دې مسلک کې لکشک شې شو ولا دا هغه می نه سره ګرځول یعنی ته ولې دا کار مختوری او مور می پلار ته نیو کې نه تر کې و ډېر وخت مور می ډېر سره ملتیا کولا دا هغه څنګه خوندې می سره کېږي امر سره کولور می سره کېږي مست کولا او کله چې د کلچری سیریال ته موږ شته ولاره خپلوان سره ولیدل هوادوال سره ولیدل او دا غوې نظریات دا غوې شی خبرې یعنی واسان کوم مثبت خبرې چې ما ته رسیدلې واقعا نور هم څه شو کېږم چې زه نور فعالیتونه په دې برخه کې ولرم کوم تاسو نه په افغانستان کې د دې نور تر څو ته برابر نه سره ولرم کوم څه پاتې نو کوشش کوم چې به یو د بهر نه چې اوس کوم تاسو هم کوم د پټه د تحصیل زمينه راته برابر شي چې ما به خپله کوم کوم تحصیل وکم دا به تر څنګه او کول سم دا څه افغاني سریالونه جوړ کو افغانان ته کار او ټول هوا ټول خلک د کار چې پوسه د افغانان د افغانانو ټولنه د افغانانو سریالونه څنګه محتوا ولري او څنګه ښه تولیدات لري د لیدلو حق د لیدلو د چې مثلا یې
شګوفه جانې د ځوان په مرحلو کې کله کله د سی وخت راځي د ماشومتوب دوره کې کله کله انسان یو د سی یو تصویر خپلویني چې په ځان باور کیږي چې و زه دغه کار کولای شم یا زه دغه مسلک یا دغه کار ته جوړیم آیا په ماشومتوب کې ته په ځان پوهې شوې وې چې و زه تمثيل کې ورتیا لرم او زه باید دغه کار وکم
د ماشینټوب نو زه ستاسو په دې چې تقن په ماشینټوب کې موږ وایم د شاپ نه د لیدې چې زه یو ښه معلم او سم یو ښه استاد او سم او شاګردان ته نشه درس ورکم یا نشه مې دایې چې هم چې زه یو ښه معلم اوسم دا غن روز کله چې مې خپل ذکر شو چې په 2019 کال کې چې نوې د کورونا ټاپه شروع سره اوله ټاپه د کورونا چې 2020 شروع کېده تقریبا نو کله چې هغه وخت رخصتیان د پنځون نام ټول باندې سلا وظیفې هم ټولې باندې نو څنګه څه کور کې پکښې نه څنګه سره راځي چې کتل په دې خپل ځان سره د تمرین او تمثيل په مکول دا خو یې څنګه کوله بیا مې د مور سره مې تکرار او د مور سره یو ټکښې نه په هغه وخت کې مکتل کنه وخت کې کتلې مو بیا مو کورونا وخت کې یو دوره چې بیا پښې نه سره خپل د مور سره لونه مې کتله د دغه وخت سره مورته نو مال مور په نظر سره چې ځای پرابلم شته ما د تاسو کې فعالیت وکړم د خپل پر ځان باور یم چې زه کولی شم تاسو ته مسلک مختلفې څه په دا اړه څه فعالیت ولرم نو مور مې د کوم نه اوري جواب راکړي نه نه جواب راکړي خو وايي زه دې نه راکړم ما زه دغه نوم کوي چې سره کوم چې یو چاته دې مې کوم لاسته هغه به یو ټیسټ درته واخلي کته خپل استعداد او توا شوې کته د کامیاب په توګه مخته دي نو دا غو چې اولین اعلان مې د یونیسف اعلان چې یعنی ما هیڅ تجربه نه درلوده دی وان مې درلوده ډېر ګټه مې چې کوم کولې سم د خپل اکټینګ وکړم خپل دی لوکو نه سمو وایم نو اولین اعلان مې د یونیسف د ډاکټر په حیثیت چې ما د فعالیت مې شروع کړل تقریبا تر 2021 کال پورې 2021 کال پورې ما دا اعلانات کې کار کوي نو دا غو نه ورسره د ګوچېرې سره تشنه درته اوسو نو بیا تر چې ستر کې دا کار
کدار ته وې د سریالونو ترڅنګ په فلمونو کې مم کار کړی دی په وګدو فلمونو کې کاتنه په دې لاندې موده کې تاسو سریالونو کې کار کړی
تا هم تاسو نه فلمو کې نه کار نه کړی او ما اولین کار د بلجیری سریالو دا غو نه ورسره نو په کوم د سریال کې نه پاله کوم نه شروع کړی او پر سریال هم نه لرم اولین سریال می اولین کار می
د ګلچيري سیریال پاک راته وایا چې څنګه مو دا کاراکټر خوښ شو مخکې د دې چې یو سیریال یا یو ډرامه شروع سي سکرپټ یې له ممثلینو سره شریکوي نو آیا دا کاراکټر د چا ول زل لپاره ول وست تا په کې خپل ځان پیدا ک شوق دې پیدا سو ور سره ک اسه توکلی دغه د سیریال ته انتخاب شوي
نه لیکن تقریبا وخت چې ټیسټ می ورکې دا غنه وروسته د سیریال یو فلم نامه کرکټران ته ورکول کیږي بیا غوډې مرشي کې چې دا ته پدې نقش کې نو ورسره چې دا فلم نامه ما وویل د دقیقا یو داستان ته او ریز په 2013 یا 2014 کال پارلمان کې وظیفه درلوده د شزو حقوقونه کې مسنو امور زنان کې په فارسي کې وایم پښتو کې نه سماړواله ځکه مې کار کوي د داس یو داستان د انجلي درغلې و چې د ژوند تصمیمې خصوص د افغاني ټولنې کې ډېرې د پښ مخ راغلې دي په دې او په خصوص لری ولایتونو کې لری ولسوالیانو کې چې انجلي د دې حق نه لري چې خپل د ژوند ملګری د ژوند شریک انتخاب کړي کورنۍ او د تصمیمې کې پولوان ورته ماما یا کاکا ورته سمینه سي اصلا د انجلي څخه پښتانه کې هم دالک څخه پښتانه کې چې ته د انجلي سره غواړي واته او کې ته غواړي د دغه حلق سره واته او کې اصلا دا نسته او تاسو چې مشران ته سمینه ولر د هغه کار کې او دا یو داس یو داستان چې ما هلته مخترع غوړي ورته کله چې د فلم نامه ما څه دقیقا ته نه ته د هغه انجلي د داستان سره ډېر سره برابر نو دې خاطر زما واش سو مالزه د دې خپلات کومه زه وینم چې زه یو افغان جلې یم تر اوسه مثلا په شرایط مخته نه یم راغلی اوس که زه د یو کرکټر په هیڅ رازم په دې برخه کې فعالیت کومه زه وینم چې وینځ پر انجلې څنګه تیریږي د څه حالت تیریږي یعنی باور وکړ ځینې وخت د سیریال کې دونه به موږ د قین مغلق به یا هم دونه به پښکې کې په داستان به نه نوټیلو چې اصلا هیڅ نه کوم چې موږ د یوازې مشتلیا تکو یا د ټولنې څخه د باندې یو سریال دی یو موږ کرکټاریو یعنی یو واقعیت وو چې د هر انجلی یا د هر الک د افغانستان په ټولنې کې داسې یو داستان لري یا داسې یو پیښه په ژوند کې ولیدلې
د ګلچهره سیریال په کریکټرونو به خبرې وکړو. په کریکټرونو کې ستاسو خوخي کریکټر د خپل کریکټر نه بغیر د خوخي کریکټر د بل کوم کریکټر وو؟
بغیر لما مثلا ډیر کوي کریکټرونه را سره وو، او دغه به چې زه یو کس نه وم سینما کې مې قدم نشي او په سینما برخه کې فعالیت درلودی، او هغه کسانو چې تقریبا شل کاله دېرش کاله فعالیتونه درلوده، او دا ماته د افتخار ځای و، د ویاړ ځای و چې زما د دوی سره یو ځای کار کوئ. زما د خوښې په حیث د میرمن لیلا همدرد چې د ملکې نقش په تیار کې درلودې، د هغې کرکټر مې ډېر خوښ دی. په واقعیت کې د هغې اصلي ژوند زمې کې ته فکر وکړې، او کرکټر ته مې فکر وکړې، ډېری کسانو هغه ډېره ملامتوله چې د هغې کرکټر دغسې یعنی ډېر ښه مهربانه ښځه وه، او کله چې ته خپل نقش لوبوي یعنی هېڅ فکر نه کوې چې دا مهربانه ښځه په خپل په نقش کې دومره ښه لوبېږي چې اصلاً خپل اصلي حیثیت، هغه اصلي خوی عادتونه چې لري تر د له منځه وړي، او هغه یو رقم بدماش خواشې چې ورته وایي هغه یو بدماش خواشې سیریال کې د هغې سربېره د پلار د مې نقش مخوشه دی هاشم، او د میرمن صابره سادات د زرغونې نقش زما مور شي وه. د دې درې سره کرکټرونه مې ډېر خوښېدله او شعر لوبوله، او دغه باعث چې زه کله ناکله کله ناکله چې مثلا خپل په ډیالوګو کې ځای پیدم یا خپل په اکټینګ کې ځای پیدم، او دوی به ماته لارښوونې کوي چې ته داسې وکاره چې که ته تن بالکل د پدې طریقه وایې دا ډېر ښه درسره ایسي. نو دغه چې ښه طریقه مسریال مختلف
په امدې سیریال کرا پاتې سو په افغانستان کې، کله چې تاسو دا سیریال ډکو دغه سیریال چې کله جوړو د جمهوریت وختو کې د طالبانو نظام وو؟
د طالبانو نظام په 2018 کال نه وای، 2018 کال شروع شو، تقریبا همالې سیاسي او نړیوال سوچ مړ دې سیریال پیل شروع کړ. نو نو د دې تختې ورته د طالبانو نظام وی، د طالبانو دوره وسی، او یو انجلی راسی اندا چې تازه یلته حکم کړی و چې ښځه په سینما کې فعالیتونه لري، اطلاعات فراهم د خواته دسي و چې سوی و. نو دا سربېره زه ولاړم په دې برخه کې مې فعالیتونه شروع کړله، او پلار به مې ویل وای نه به چې ورځ د طالبان د خواته به تاته کوم مشکل جوړ سي، وای نه ورم چې د طالبان د خواته به تاته کوم مشکل جوړ سي. مال پلار څه داسې خبرې مه را ته کوه، ته دې خو ماته انرژي راکړې، ته بېخي ماته یو روحیه راکړې، ته نور زما روحیه دې پکیا. دا دې خاطر پلار مې ډېر پر دې چې زه کور مې تر دفتر پورې ډېر لیرې وو، تر لوکیشن چې موږ سیریال ته لیرې وو، د پلار بېچاره په مې سهار زه په بوتلمه هلته مازدیګر به بېرته زما پسې به راتلی، زه به کور ته راایستلم وای چې په خلګوم باور نهسته، په دې حکومت هم باور نهسته، سهار ځې ماښام بېرته راځې، د زړه مې ټول نه یې. نو څه سخت وه، نو هېڅ چاته اسانه نه ده چې طالبان رژیم وسي او څه سینما کې فعالیت وکړي.
تاسو د هنر او د تمثیل تر څنګ په رسنیو کې هم کار کړی دی، ژورنالیزم د ډګر ته څنګه راغلی، او آیا دا مو هم دا برخه مو هم خوښېدله، په خوښه راغلی دی ډګر ته وکنه؟
د کلچری سیریال مې ثبتوئ چې مو فکر کې یو ملګری وه، او رخصانه خپرونه نوې جوړېدله، او دې پښتانه پرزنټر ته اړتیا درلوده. نو د بامداد خوښ خپرونه وه، یو ورځ مې مور ته وویل مال څه وخت به یې چې زه دې سکرین کې به اوسم، فرق نه کوي چې د سینما د لارې اوسي، فرق نه کوي چې د رسنیو د لارې اوسي. نو د کلچېرې د سیریال په ثبتېدو په وخت کې دا اوسې مې ملګري مې ځان ته یو ورځ داسې یو ټیسټ ورکړه، یو کاسټینګ به ورکې ویني چې که ته کامیاب سې خپرونه به ستا یې ته به مخته وړې. نو دغه و چې د زه ولاړم یو امتحان مې ورکوي رخصانه خپرونې ته، بس دلته کامیاب شوم، او اولینه خپرونه مې اختری د خپرونه وه، لوی اختر خپرونه وه چې هغه مې ثبتوله. نو داسې ورځې به راتللې چې زه به د سهار د څلورو بجو پنځو بجو پورې به د کلچېرې سیریال په ثبت کې به ومه، د هغې نه وروسته به د څلور بجې پنځه بجې به د کلچېرې سیریال به خلاصومه، بیا به رالم موبي ګروپ ته دلته، بیا د شپې اته نو تر یوه سپږو پورې مرسته نه خبرونه د شپې د خاصه سپتول کوم لوکیشن چې یو فضا چې واه اخر د شپې د خاصه باندې سپتول نو د شپې به مالته سپتوله ډېر خپل سره خسته کېده هم د کوم کار څه شو په لري په خسته دی نه پوهه دا خسته نه یم دا کوي نو دا یو فرصت چې ماته برابر شو شوخ می مرسته یو فرصت را برابر شو نو موږ څه دې فرصت خسته
شګوفه جان څنګه چې تاسو په خبره کې دا معلومه شو چې تاسو کوم وخت کې چې کار کوغه وخت کې د طالبانو دویم نظام تازه کارته شروع کړی وو د غوي په حکومت کې ول نو څومره ستونزمن او تاسو ته بیرون کار کول د خزو په برخه کې یعنی خزي په هغه وخت کې تر وسه پورې چې لا بندیزونه ورس تر بلې پیزیاتی کی دغه دار د طالبانو نه او یا د هغه نظام نه د غوي د قیوداتو نه څومره تاسو د فشار لاندې راوستي وي
یعنی هیڅ کله آسان نه وو یا ورځ د چویې سره مسافتوي د باندې صحنه او د سړکو د شفاخانه صحنه نو دلته کوم سیاست په تیښته باندې تاسو فرهنګ په تاسو د اجازه ام خپل پر بیر د اجازه ام خپل سوي وقته هم مثلا د خپل قیدات پر شو دراوي او کله چې مثلا یو نر د شو سره په یو ډیالوګ کې به ځای او په صحنه کې به ځای او د اماراتي به وخته وایي چې دا نه دی نو د شو سره به ځای نه وځي څه ویل دی چې لیکل دي دا ولې شه دي چې نیو ځای دی په یو صحنه کې ان کوم داد به کې راځي او ما ډیر وام دلو دي چې مننن به دا سیریال په پنځم کال کې به باندې کې سبب دی خپل او سیریال په باندې خو خوشبخته خوشبخته نه بل اخر پای ته ورسید د وام سره د کار سره یو ځای د هر څه یعنی امکان یو چې په نیمه کې باندې امکان یو هر څه امکان دلو چې طالبان دې یو آزاد دی نن سبا اوس ټول ته معلوم دی چې د کله چې شپه به داسې سهار د خو راکشي نه کوم چې په خو په لټل کې سهار راځي په یو اشر دی یو خلک په ظلم کې چې اغم شي زینه دی او یو ځې پر شوز حکم لګیږي چې د شزه جاغ او رات دی د شزه شزه نه د باندې کار کول ګناه ده در سوال ګناه دی یعنی خلاصه ټول ګناه دی واځي پر شوز کېږي کنر د باندې کار وکړي کنر حتی وکړي ګناه نه لري کوم که شزه حتی وکړي ګناه نه لري د طالبانو ذهنیت نو زه اوس تاسو ته معلومات نه شو وایم هیڅ کله زه نه کوم څه چې د دین څخه معلومات نه لري څه د قران څخه معلومات نه لري او یوازې د یو نسل نه بل نسل په پنځه وخت منځنه ورته په میراث رسیدلې دي او دی غواړي چې د دین او د اسلام یادونه وکړي زه نه د دې خبره منم او هیڅوک نه مني نه نړۍ مني نه جهان مني هیڅوک نه مني د ماسک راځي پر یو قشر باندې اول پر شی د غواړي ظلم وکړي او د خدای غوړه چې ورځ اسمان دی لمن دې چې دې اسمان سره کوب کیږي ورځ اسمان زموږ وطن زموږ شې دې دې د قید خلاص دې چې دغه
تاسو وس چیرته یاستې په څه بوخت یاستې ځوان څنګه روان ده وس
زه په لاند تقریبا یو کال کې چې ته یو څه مې تباندې يم دنمارک ژوند کوم او فلان د جی پی تکریکوم د ریټر 5 په یو دفتر کې د ژورنالستانو یو اژانس دی د مارکی د مالیت لپاره څنګه
څنګه مو مسافریته مخه کړله آیا آسانه وا وطن پریښودل خپل مسلک خپل کورنۍ د یادونو سره دا ټول پریښودل څومره ستونزمن وو
هیڅ ته آسانه مو د کله چې فکر وکړه چې څوک چې خپل وطن پریږدي یعنی فکر خپل مور پریږدي خپل د مور جلا کېږي دا خو ماته مې تاسو نه و د هیڅ چا د پاس څوک چې تقریبا اته میلیونه کسان افغانان وو نن د افغانستان څخه بهر ته دي او اروپایي مختلف ملکونو کې ژوند زندګي شروع کړې کډوال شوي دي نو د هیڅ چا د پاره په شمول د هیڅ چا د پاره اسانه او خپل د وطن څخه لیرې وځي خو که په وطن کې د ځان امن وو چې په وطن کې د کار زمينه د درس زمينه د پیشاپ زمينه درته برابر او سي زمزمن هیڅوک نه غواړي خپل مور خپل وطن پریږدي کومه تاسو نه زما د پاره څه دي چې د طالبان په هغه د کوچري په سیریال کې مثال ته نه وراله خو نه دغه نه ورسته ما ته ژوند کول هلته ډېر ستونزمن ده سو ما ته مشکلاتونه ډېر مختلفه ده چا د خاصه د خپل د کوم نظام چې په افغانستان کې اوس حاکمیت چلیوي او اوس پر ښځو او پر نجونو ظلم روان دی. د دې د خاصه ماته کوم یو لوی مشکل جوړ شي، زه مجبوره سم خپل د ځان خپل د فامیل په خاطر وطن پرېږدم او کډوالۍ
د کډوالۍ او د مسافری د سختۍ او کراته قصه وکړي. په لومړی ورځو کې کله چې مسافر شوې، تر ټولو سخت شی یا سخت ورځ چې تا تیر کړه هغه کومه ورځ وه؟
د قدم اول ورځ وه چې زه د مارچ تر ورسېدم. دا تبن د نوې ټکنالوژي روپای ملکو ته د ستیکې بس کور دی، ژوند دی، زندگی دا آسایش دی، آرامی دی، هیڅ څه نه دی. کله چې تخته د وطن ووځي هلته فکر وکړه چې بل مور ته ځي، داسې له یو کوچنی چې نوی خپل د مور راپیدا کېږي هغه سې یو کس دی چې نه پر دودې پوهېږي، نه پر فرهنګ کې پوهېږي، نه پر ژبه یې پوهېږي، پر هیڅ چا یې معلومات نه لري او ته خپل د وطن لیرې کېږي او راځي داسې یو ملک ته پناهندګي ورکوي. نو اوله ورځ کله چې د مار تر ورسېدمه ډېره سخته، کوم ځای کې چې ما هلته کمپ و هلته هېڅ افغانان نه وه، هېڅ څوک نه وه، یوازې زه افغان نجلۍ وم. او کسان چې هلته مهاجر شوي وه د سوریې ملک څخه وه، د اوکراین څخه وه، د مختلفو ملکو څخه راغلي وه مهاجرین په هغه کمپو کې وه. او ما چې ډېره سخته تمامېدل چې که زما په وطن کې ارام نه وي نن به ما دلته څه کړي وه، چې نه مې مور نه مې فامیل هسته ده او زه درته یوازې یم، درته یوازې ژوند زندګي مخته وړم. اول ورځې تقریبا فکر وکړه زه درې میاشتې څلور میاشتې مې ډېرې سختې ورځې دلته تېرې کړه. یوازې څوک زما دپاره ډېره سخته وه، ډېره سخته چې که څوک مثلا مهاجر کېږي، کډوال کېږي، هغه خپل فامیل به ورسره وي خامخا، خو دا پانه زما سره فامیل مې راسره نه و، زه یوازې وم. او تقریبا درې میاشتې مې ډېرې سختې تېرې کړې. اوس الحمدلله کله چې درس شروع کړې کار زندګي نه خپل شي وکړله، خپل کور ته راغله، ما خپل په کور کې ژوند صحیح کړ. اوس تېرېږي خو کله ناکله خپل هېواد ته ځي وکان زړه مې تېرېږي، خپله تېرېږم. او نه خو داګه دی مې داسې زړه پلاستیکي فوز ورته وایي، زه مې دې ته سپوخ کې ژاړم.
د وطن کوم شي په ډیره زیاته خفه یې؟ لکه ځینې وخت ځینې انسانان ځینو خاصو شیانو پورې ورتړلي، نو تا ته د وطن کوم شی ډیر زیات یادیږي؟
د وطن هر چې د خاورې شروع تر هر څه پورې سړی چې خپل د وطن لیرې شي د هر څه پسې تېرېږي. د وطن د یو ډبرې چې د ټوپې په سیلا څه دی هغه سوي وایم. هغه ورځ زه پر ټوپولې سم وطن کې افغانستان کې پر سړکونه وګرځم، په بوټ کوټ کوڅو کې وګرځم، په بازارو کې وګرځم او رستورانتو کې وګرځم، خلاصه په هر ځای کې زه غواړم په پارکو کې وګرځم. انې ډېره دغه سوي هغه ښایسته ښایسته ځایونه د افغانستان، اته فریحي ځایونه د افغانستان وقل هرڅغې پرې فکر کې یم. نورم تېرېږي، نورم د چا زړه پسې تنګېږي. هېڅ نه زما وایي چې زه وایم چې څه پسې زه نه یم دغه سوی، خلاصې د هر څه پسې زه دغه سوی.
شګوفه جانې، په ځوان کې انسان د ماشومتوب تر لویوالي پورې انسان له ښو بدو خاطرو سره تړلی، داسې کومه خاطره ستاسو په ذهن کې شته د کاغه د کار په برخه کې، که د درس په برخه کې، یا ته که د کډوالۍ برخه کې، چې کله مو په یاد شي یا مو ډېره وزړوي یا مو ډېره وخندوي؟
یوازنۍ په ژوند کې چې ډېر سپکې مې ډېر زوروي هغه مې خور مې ده چې خدای دې وبخښي، په سرطان ناروغۍ اخته وه او ډېره وزورېده، په دې مریضۍ ډېره زیاته وزورېده. اوس کوم وخت کې چې هغه وه د امکانات نه و چې په هېواد کې دغې عملیات وسي، هغې ته رسېږي وسي، د هغې مشکل حل شي، نو ډېر پر هغه زه ویرېدم چې هی کاش هغه وخت کې داسې زه په کوم مقام کې وای، زما د لاس کوم ته راغلي وای چې ما کولی شي خپل د خور تداوي وکړم، هغه نن به راشاد ممکن راسته راووي وای. نو خوشحالي که
د ګل چهره سریال کومه جالب خاطره در په یاد ای زه پویږم چې د سب په وخت کې هر لحظه ډیره جالب وي نو کدا سی جالب خاطره د سریال په ذهن کې راته وي
د ګل چهره سریال خاطره جواد رضی مامور خوش لاس پوشیږي دا خپل لاس ژاړي زما لاس درد کېده کې د زما ورور ته نږدې دی چې خپله ملکه جواب ملکہ مور اور